The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام مشه خضر من اوریدونکو او خره خلاص ته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه وړاندې کوم نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 4 منیټه ده واښ شوې ده په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شنبه د شپې 11 نیمه بجې دي ستاسو قربانه ما زمونه ز شهید لومړی هم ستاسو په مرګر ځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته کابل کې تیره ورځ د یوې جنازې لمانځلو پر مهال درې بمې چاودنې شوې دي چې له کبله یې 40 کسان وژل شوي دي او تر 90 کسانو زیات شمېر نور ژوبل دي اخوا د امریکې په 115 ښارونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او ټاکنو پر مهال د روسیې د اغېز په تړاو احتجاجونه شوي دي او دغو احتجاج کوونکو د دغو دواړو مشرانو اړیکو د پلټنو غوښتنه کړې ده بله خوا نن په د انګلستان په برمنګن ښار کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چمپیون ټرافی څلورم میچ لوبیږي سرټکې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته کابل کې د پولیسو او مظاهره چیانو نښته کې د افغانستان د ولسي جرګې د مرستیال عالم یزیدیار د وژل شوي زوی سالم یزیدیار په جنازه کې درې چاودنې شوي دي چې تر دې مهاله په کې شپږ کسان وژل شوي او تر 90 کسانو نور ژوبل دي خو د عامې د روغتیا وزارت د مړو شمېره 40 تنه ښایي د جنازې په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د بهرنیو چارو او وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی او د افغان حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و خو د کورنیو چارو وزارت د بیان د سرپرست نجیب دانش ویلي دي چې په دغو چاودنو کې دغو چارواکو ته د سر زیان نه دی رسېدلی اخوا ډاکټر عبدالله په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویلي دي چې که چیرې یې استفاده خلکو درد دوا کولی شي نو هغه چمتو دی چې له خپلې دندې ګوښه شي ښاغلي عبدالله ویلي که دا استفاده هغو ننګونو لپاره د حل لاره وي چې هیواد ورسره مخامخ دی نو زه مطمئن یم او حداقل د خپل ځان په اړه غږېدی شم چې زه به آماده وم چې استفا ورکړم هغه په حکومت کې خپله دنده امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت وباله بلې خوا پېښور کې یو شمېر مدني فعالانو د کابل خونړۍ برید په تړاو احتجاج کړی دی احتجاج کوونکو د پېښور پریس کلب و مخې ته د وسلوالو طالبانو او حقاني شبخې خلاف شعارونه ورکړي دي دوی شمې بلې کړي دي او د کابل چهارشنبې او پنجشنبې ورځو بریدونو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده د پېښور په شمول د پښتونخوا په ځینو سیمو کې یو شمېر مذهبي ډلې په افغانستان د طالبانو جګړې ته د جهاد نوم ورکوي اخوا نن به د انګلستان په برمنګن ښار کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چمپیون ټرافی څلورم میچ لوبیږي ماهرین وایي د دواړو هیوادونو لوبو کې ټاس ډیر مهم رول لوبوي او کوم ټیم چې ټاس وګټو نو هغه به لومړی ویټنګ کوي د دین وړاندې پرون درېمې شوي لوبې کې سویلي افریقا سریلانکا ته په 96 رنځونو ماتې ورکړي دي اخوا د امریکا متحده ایالاتو په 115 بېلابېلو ښارونو او د نړۍ نورو هیوادونو کې د شنبې په ورځ احتجاجونه کړي دي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او ټاکنو پر مهال د روسیې اغېز په تړاو د پلټنو غوښتنې کړي دي د احتجاج کوونکو د ډونالډ ټرمپ حکومت پر ضد شعارونه ورکول او غوښتل یې چې هغه دې خپل مالیه یا ټکسونه ورکړي دا احتجاجونه د مارچ فور ټروت په نوم د مظاهرو تابع د امریکې په نیویارک واشنگتن همداشان اوریګون او پورتلند او په لندن کې هم کړی وه دغه مدني فعالین غواړي چې یو بې طرفه کمیسیون جوړ شي او د دغو مسلو د سختي پلټنې وشي د برتانیا پولیس وایي د پلازمینې لندن په زړه کې د بریدګرو له لورې په موټر او چاقو د بریدونو له امله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي پولیسو ته د خلکو له لورې خبر ورکړل شوی دی چې یو موټر د لندن برج په سیمه کې پر پلیو خلکو ورغلی دی دا برید د لندن په وخت د ماسخوتن پر 10 بجو شوی دی پولیس تا ویل شوی دلته بریدګر پر چاقوانو پر خلکو گزارونه کول. د لندن روغتیایي چارواکي ویل لږ تر لږه شل کسان روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډی ورځې خبری خبرونه ته غواګیز د کابل په تړه غوړو تاسو ته راپور وړاندې کو چې کابل کې د پولیسو او مظاهره چانو نښته کې د افغانستان د ولسي جرګې د مرستې عالم یزید د وژل شوي زوی سالم یزید په جنازه کې درې چاودنې شوي دي چې ویل کېږي تر دا دمه شل کسان پکې مړه شوي دي او نوي څخه زیات کسان نور ژوبل دي. نور تفصیلي بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په کابل کې تیر ورځ د یوې جنازې په مراسمو تر سره شوی درې بمی چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیره نور لس تر رسیدلې ده. په کابل کې د ایټلی په مرسته د چلیدونکو د ایمرجنسی هسپتال چارواکو وینا ده، د دوی هسپتال ته نور لس وجل شوی او شپاړس جوبل شوی کسان وروړل شوی وو. ولې د افغانستان داخله وزارت د وجل شو شمیره شپږ او د جوبلو اووه اتیا ښایي. دغه جنازه د جمعې په ورځ په کابل کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د انخطو په وخت د وجل شوي ځوان سالم ایزادیار وه چې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عالم ایزادیار زوی وو. رپورټونه وایي په دغه جنازه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د بارانو چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی او د افغان حکومت یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کوو چې پکې پرله پسې درې بمی چاودنې وشوې او په لویه کچه یې مرګ جوبله واړوله. خو د افغانستان حکومتي چارواکي وایي عبدالله عبدالله، صلاح الدین ربانی او نور حکومتي چارواکي پکې بچ پاتې شوي دي. دغه چاودنو ذمواري هم چا په غاړه نه ده اخیستې. طالبان چې اکثر په افغانستان کې هم دغه ډول بمی حملې ترسره کوي وایي په دغه چاودنو کې لاس نه لري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دغه حملو تور په حکومت کې په ناست مخالفه ډلو لګولې. په کابل کې د شروع په ورځ هم یو لویه خونړۍ چاودنه شوې وه چې د اتیاو نه زیات کسان یې وجلي او په سوونو نور یې جوبل کړي. د افغانستان داخله وزارت د دغې چاودنې تور د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګولې او وایي دغه حمله حقاني ډلې د ISI په مرستو په پاکستان کې طرحه کړې وه. خو د پاکستان خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا د کابل دغه تورونه رد کړي او ویلي دي په پاکستان د تورونو لګولو سره کابل خپل ذمواری نه د خلکو پام اړول غواړي. په کابل کې په تیرو څو ورځو کې د بمی چاودنو او بدامنۍ وروستو احتجاجي مظاهرې راپارېدلې دي او د جمعې په ورځ هم په کابل کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په انخطو کې یو شمیر کسان وژل شوي وو. مظاهره چیان د صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نه د استعفا غوښتنه کوي او وایي دوی ولس ته د امن ورکولو کې ناکامه شوي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي که د ده په استعفا د خلکو درد کمیږي دی ورته چمتو دی. صدر اشرف غنی په یو ټویټ پیغام کې ویلي افغانستان د جنگ په حالت کې دی او ولس له په دې وخت کې د صبر او زغم نه کار اخیستل پکار دي او د دشمن په ضد یو موټی کېدل. رپورټونه وایي افغانستان د شام نه پس د نړۍ تر ټولو بدم نه هیواد جوړ شوی دی، چرته چې د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 215 عام ملکي کسان وژل شوي دي او همدغه شان کال 2014 کې 3500 کسان وژل شوي وو چې په یو کال کې د افغان وګړو تر ټولو زیاته وجنه ده. امریکا غواړي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې قلاري راشي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان د افغانستان دپاره د 15000 نورو پوځیانو لیږلو تجویز وړاندې کړی دی. د صدر ټرمپ انتظامیه په دغې غور کوي چې په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ منطقي انجام ته ورسوي او القاعده، طالبانو او داعش له ماتې ورکړي، چا چې یو وارې بیا په دغه هیواد کې سر روچت کړی او د بېګنا افغانانو د وینو تویولو لوبه یې توده کړې ده.
دا ډیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com چې داسې به لیکئ voanews.com.
نو خدمتمن اوریدونکو وس هم یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوم په خبرونه کې چې د پاکستان حکومت ویلي دی خپل ترهګری پر ضد د ملي تګلارې لاندې د ترهګرو په خلاف کوچلي ګامونه اخیستي دي، خو څېړونکي وایي چې د غوډلو ته د مالی مرستو لارې بندول د حکومت لپاره یو لویه ننګونه ده. نور تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه پیر ولا چا په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د تندرو ډلو په ضد د یو شمېر ګامونو ترڅنګ په لویه شمېره کې د لاقانون ډلو مالی سرچینې تړلو دعوی کوي، خو ناقدین وایي چې په شخصي توګه د غډلو سره کیدونکي مالی امداد مخه نیول اوس هم د حکومت لپاره لوی ګواښ دی. بهر ملکی خبری ادارې اے پی تر مخه د پاکستان حکومت لوی شمېره کې د لاقانون ډلو بینک اکاونټونه تړلې دي او د دې نه لږ تر لږه درې میلیونه ډالر ضبط کړي دي. خو د دې باوجود یو عام تاثر دا دی چې د پاکستان حکومت دغه ډلو سره خواخوږي لرونکي او مالی مرسته کوونکي تنانو په ضد د لانور سختو کاروایو کې د مشکلاتو سره مخ دي. او اخباری رپورټ تر مخه راتلونکي میاشت یورپي هیواد سپین کې د ترهګرۍ د خاتمې په ترڅ کې انټي منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني ترسیل په اړه غونډه کې یو ځل بیا پاکستان د سار لاندې راوستلو فیصله کیدلې شي. په کال 2015 کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې دغه نړیوال تنظیم په دې معامله د پاکستان حکومت په ګامونو اطمینان څرګند کړو او پاکستان د سخت څارنې د عمل نه بهر ساتلی و. خو د بهر ملکی ادارې اے پی د رپورټ تر مخه پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوې تندرو ډلو جیش محمد او لشکر طیبه په بل یو نوم سره کار شروع کولو د اطلاع سره نړیوال ورورولۍ د تشویش سره مخ ته، او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پر راتلونکي غونډه کې د پاکستان د سخت څارنې کولو فیصله کیدلې شي. دا په داسې حال چې پاکستان کې د سوشل میډیا د لارې ویډیو کلیپونه خواره شوي دي چې پکې لیدل کیږي چې څنګه د بلوچستان ژوب علاقې یو جومات کې د جمعې د مانځه نه پس افغان طالبانو د مرستو لپاره چنده جمع کولی شي، او هم دغه شان د خیبر پښتونخوا نه هم د طالبانو لپاره د چندې راټولولو اطلاعات مخې ته راغلي دي، خو صوبایي حکومت دا رپورټونه رد کړي دي. د پاکستان د داخله چارو پخوانی سکرتر تسنیم نورانی هم د دې رائے سره اتفاق لري چې حکومت د تندرو ډلو مالی سرچینې تړلو کې اهم کامیابې نه دي ترلاسه کړې.
کوئی بھی مطلب ہے کہ نون کیس نہیں آیا جس میں کہ ٹیررسٹ فائنینسنگ جو ہے وہ کسی جانے پہچانے ادارے کی بند کی گئی ہو اور ان کو کوئی دقت آ رہی ہو.
دی وای چې اف ای ای لا تر اوسه پورې په یو لوی ترهګر ډله لاس نه دی اچولې. د سنه چې پته لګی چې منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني ترسیل پر خلاف د سختو قانونونو باوجود اوس هم تندرو ډلو مالی مرستې کیږي، او تسنیم نورانی زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره دغه ډلې د بینکونو په ځای نورې لارې په کار راولي.
یہی ہے کہ نام بدل لینا اور دوسرے نام سے شروع کرنا، بینکنگ سسٹم کو استعمال ہی نہ کرنا، اور بینکنگ سسٹم جو ہے اس میں ٹیررسٹ فائنینسنگ میں
دے وائی چی طرح گرے کہ بوغ ڈلے دہر اجرن دینا ہوتی وی، او دوی نے آوازی پا سانتیا سر پا بل یونم سر فعالیتون پیل کوی، خو ور سر دا چل ہم ورزی چی سنگ با مالی مرستے تر لا سکو، او دا دوی پا دے ٹول چل ول دا پاکستان اڑون دا سرکاری دارو چاروا کی گنگا سے اخکار دی. پاکستان کې د تندرو وډلو مالی سرچینو د معاملې په اړه بهر ملکی خبری ادارې د ترهګرې په ضد کامی ادارې نکټا مشر احسان غنی د خلې وای چې حکومت په دې معاملې بیدار دی، او په لومبي ځل باندې د دوی ادارې هغه تنظیمونو باقاعده فهرست جاری کړی دي کوم چې صرف خیراتي کارونه کوي او د حکومت په نظر کې د دې مقصد لپاره د مالی چندو اغستلو حقدار دي. احسان غنی زیاته کړی چې حکومت په راتلونکي کې د لانور سختو قانونونو راړو فیصله کړې ده. د کوم تر مخه چې یو تن سره که په بینک کې پیسې وي یا که ځان سره ساتلې وي، د هغه لپاره به د دغې پیسو د آمدن ذرایع خودل لازمه وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
ګرانو خدمتمنو اوریدونکو، دلته د امریکې په 115 دیش خارونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شنبې په ورځ د ولسمشر ترامپ د کمپاین او ټاکنو پر مهال چې د روسیې د اغیز کوم اغیز درلودو دغه په تړاو یې احتجاجونه کړي دي، او دغه احتجاج کوونکو غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر د اړیکو د پلټنې وشي او د دې د سخت ګامونه هم پورته کړی شي او یو کمیسیون دې هم دې ته آماده کړی شي. نور تفصیلی تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د امریکای په 115 ښارونو کې د صدر ډونالد ترامپ حکومت په ضد احتجاجونه شوي. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د تیر کال په صدارتي ټاکنو کې د صدر ډونالد ترامپ د کمپین مشرانو او روس ترمنځ چې کوم تعلقات یا رابطې پاتې شوي وي، د هغې د غیر جانبدار او منصفانه پلټنې وشي. په دومره لویه کچه لاریون کې برخه اغوستونکو په خپلو لاسونو کې بینر او پلیکارډونه هم نیولي وو چې پکې د صدر ډونالد ترامپ نه د هغه د ټیکسونو ورکولو د معلوماتو هم غوښتنه شوې وه. د احتجاج انتظام کوونکو مارچ فار ټروت په نوم د احتجاجونو تابعا د امریکې په نیویارک، واشنگټن، پورتلینډ، اوریګن او ورسره په لندن کې هم کړې وه. د مدني ټولنو سره تعلق لرونکي ډلې غواړي یو آزاد کمیشن دې جوړ کړی شي او دوی ته اختیار او وسیلې هم ورکړي چې د لنجمنې مسلې پراخه پلټنې وشي. دا وخت د امریکې سینیټ او د کانګرس په خکته ایوان کې د امریکې په ټاکنو کې د روسي مداخلت د معاملې پلټنې هم روانې دي. د سره سره د امریکې په انصاف وزارت کې هم په یوې خصوصي څوکۍ باندې د امریکې د استخباراتي ادارې اف بی آی پخوانی ډایرکټر رابرټ مولر هم ټاکل شوی. څوک به چې د روسي مداخلت او بیا د امریکې د صدر ډونالډ ترامپ د نږدو ملګرو او سلاکارانو روسیانو سره د رابطو پلټنې به کوي. دا لانجه په هغه وخت کې شروع شوه چې کله د تیر کال صدارتي ټاکنو په وخت مخالفه د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د کمپین دفتر نه د ایمیلونو غلا وشوه، او د استخباراتي ادارو د راپور تر مخه په دغه غلا کې روسیان ککړ وو. تر دې وخته پورې کم داسې ثبوت نه دی ملو شوی چې آیا دا هر څه د صدر ډونالډ ترامپ کمپین پر رضا او خوښي سره د روسیانو په مرسته شوی وو. د امریکې په سرخار واشنگتن کې په احتجاج کوونکو کې د ډیموکرات ګوند د کانګرس ځینې غړو هم برخه واغسته. د کانګرس غړی جیمی راسکن وایس اف امریکې ته وویل، موږ غواړو چې دا وخت درې پلټنې چې کومې روانې دي د هغې بیرته اضافي پلټنې دې هم پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې په کار نه دي چې په دغو پلټنو کې ډیموکرات یا ریپبلیکن ګوند مشران شامل شي، دا دې د یو آزاد او غیر جانبداره کمیشن د لارې ترسره شي. که یو خوا د صدر ډونالډ ترامپ په ضد دا کمپین روان وو، نو بل خوا د امریکې د صدر پلویان هم سپینې ماڼۍ ته مخامخ راغونډ شوي وو او د صدر د هغې وینا ستاینه کوله چې په کومې کې صدر ډونالډ ترامپ د پیرس د کلایمیټ تړون نه د امریکې د وتلو اعلان کړی وو. ډېر زر به د امریکې د اف بی آی د خپلې څوکۍ لرې کړی شوی ډایرکټر جیمس کومی به کانګرس کمیټې ته مخامخ کیږي او د هغو پوښتنو ځوابونه به ورکوي چې د خپلې عهدې لرې کېدو وړاندې د صدر ډونالډ ترامپ سره یې څنګه تعلق پاتې شوی وو. په میډیا کې داسې ګنګوسي هم خورې وي چې صدر ډونالډ ترامپ د اف بی آی ډایرکټر نه په دې خبرې خوشاله نه وو چې روسي اړیکو د معاملې پلټنو لپاره د نورو وسیلو او اختیاراتو غوښتنه کوله. د کومې وروستو صدر دی د خپلې څوکۍ لرې کړو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د جمعې پر ورځ د دې خبرې په ځواب کې چې آیا صدر ډونالډ ترامپ د اف بی آی ډایرکټر جیمس کومی کانګرس ته مخامخ کېدو مخه به ونیسي، نو شان سپایسر وویل چې دی په دې معاملې د صدر د فیصلې نه دی خبر. د امریکې صدر ډونالډ ترامپ تر دې وخته پورې دا ټول تورونه رد کړي او دا یې د میډیا دروغ او بې بنیاده قضیه بللې. د روس صدر ولادیمیر پوټین هم دا خبره رد کړې چې ګینی د امریکې په صدارتي ټاکنو کې روس لخوا لاسوهنه شوې و.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګرانو خدمتمنو اوریدونکو، اوس هم د لوبو په تړاو تاسو ته غواړو چې یو راپور وړاندې کړو. تاسو مو مخکې وویل شي نن به د انګلستان په برمنګم ښار کې د پاکستان او هند ټیمونو ترمنځ د آی سی سی چمپیون ټرافي څلورم میچ لوبیږي. راځئ چې لږ تفصیل یې تاسو ته وړاندې کړو. زموږ همکار شعیب زاده څخه مو دغه تفصیلات اخیستي وه.
پاکستان او هندستان دوا داسې هېوادونه بیا د کرکټ ته دوه داسې ټیمونه دي چې هسې خو هم اورېدونکي هم د دې کرکټ چې کوم مینهوال دي د دواړو میچ ته یو دوه درې هېوادونه نور دي چې د هغې میچونه ډېر زیات پکې کېږي. او ډېر ته پرشر ګیمز وي. پاکستان او هندستان میچ د بیا د کرکټ په دنیا کې ټول نه زیات د پرشر لوبه وي، ځکه چې د دواړو هېوادونو د یو بل سره هغه اختلافونه هم داسې دي. بیا هغه اختلافونه که د کرکټ لوبغاړي نه هم غواړي، هغې به نه غواړي چې هغه اختلاف په میدان باندې میدان دي ښه د ملګرو په شان یې بوسته ویني را ویني د میدان نه بهر هم. خو د اورېدونکو هغه مینه او بیا د دغه هېوادونو د اختلافونو او د ځایي میډیا د وجې نه پرشر په دغه دواړو لوبډلو باندې زیات وي. که څه هم د پاکستان د ټیم کیپټن او د هندوستان د ټیم کیپټن د پاکستان سرفراز احمد او د هندوستان ویرات کوهلي بیا بیا په تېرو څو ورځو کې ویلي دي چې دا زموږ لپاره یو عام میچ دی. موږ به داسې میچ کوو څنګه چې نورو ټیمونو سره به زموږ مقابلې وي. دا څه خاص میچ نه دی، خو بیا هم په دواړو ټیمونو باندې پرشر وي. او پاکستان دا ځلې ټیم چې کوم دی په دې کې نوي کسان زیات دي. د هندوستان ټیم چې کوم دی هغه لږ د پاکستان په مقابله کې تجربه کار دی. هغې کې بیټسمنان هم ښه دي، بالران هم ښه دي. اوس نږدې و کې هلته آی پی ایل ختم شوی دی، هغې ټولو تجربه ډېره د پاکستان ټیم کې کسان لږ نوي دي. او چې کوم دي هم سینیر کلاړان دي نتلي دي، نو دومره زیات تجربه کار کلاړیان نشته دی. نو پاکستان
تاسو د کلاړیانو خبره دلته وکړه د لوبغاړو. تاسو په ګمان پاکستان او هند ټیمونو کې داسې درې نمونه مونږ ته واخلئ چې کوم لوبغاړي دي چې هغې کې مهم رول به لوبولی شي؟
د هندوستان ټیم کې خو داسې لوبغاړي ډېر دي. د هغې کپتن ویرات کوهلي دی، دغه شانتې د هغې په بیټسمنانو کې راینا دی، او دوه درې نور کلاړیان داسې دي چې بیټنګ کې هغې مضبوط دي. بالرانو کې چې د هغې سره کوم نوي بالران راغلي دي، آی پی ایل هغې کې لوبه کړې ده، باورا دی، یو دوه درې لوبغاړي نور دي. سپینران چې کوم د هغې دي، مشرا او د سره سره جدیجا، هغه هم ډېر ښه لوبغاړي دي. پاکستان کې د بیټسمنانو په حقله داسې نشم ویلی. د پاکستان بیټنګ لاین همیشه نه کمزورې پاتې دی. بالنګ اټیک د دې دا ځلې ګمان کېږي چې لږ بخه وي دي کې محمد عامر دی، وهاب ریاض دی، بیا یو دوه نور سپینران لکان دي. بیټنګ پاکستان لږ کمزورې دی. احمد شهزاد، محمد حفیظ، بیا سرفراز، شعیب ملک، دا کلاړیان دي چې د دې د بیټنګ د ډلې مهم لوبغاړي دي. خو دغه ټول داسې دي چې د هندوستان خلاف د دې ریکارډ دومره ښه نه دی. خو بیا هم دانش ویلی کرکټ یو داسې لوبه ده چې کوم ټیم ښه لوبه وکړي بل ټیم پرشر کې راولي نو هغې زیاتره ګټه کوي.
اشرف زاده صاحب، ویل کېږي چې په لوبو کې ټاس هم مهمه وي، نو ټاس به څومره مهم رول ولوبوي په دې لوبو کې؟
دې روان سیریز کې که موږ وګورو، اولی میچ کې چا ټاس کتلی، اول چا بیټنګ کړی، دویم ټیم هغه اننګز پوره کړو، انګلینډ هغه ټیم انګلینډ ټیم ډېر سکور هغې پوره کړو. نن چې کوم میچ شوی د افریقا اول بیټنګ کړی، خو ډېر سکور یې وکړو. بیا سریلنکا مقابله شروع کړه، خو بیا دغې کلاړیان نه وشو. ټاس دومره مهم نه دی. مهم کار به دا وي چې کوم ټیم لوی هدف کې دي، کوم ټیم هم چې اول بیټنګ کوي هغې لوی هدف کې دي، بیا بالنګ کوو کې. نو زما په خیال په چمپیون ټرافي کې به چې کوم تیر درې میچونه شوي دي، هغې کې د ټاس دومره اهمیت نه و. خو بیا هم لوی سکور کوم ټیم چې اول بیټنګ کوي هغې له پکار ده چې لوی سکور لوی هدف کې دي، بیا بالنګ کوو کې.
ډېره مننه ژوندی اوسئ شعیب زاده صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو.
مهرباني.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یوې داریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د دفاع وزیر جیم میتیس اوسوس په ډنمارک کې د دولت اسلامي خلاف د جوړ فوجي عالمی اتحاد د ملکونو خپلو همسنګو سره یو غونډه وکړه او دایښ له دماتي ورکولو په لارو چاروي غور وکړو. د غونډې ورستو خاغلی میتیس یوې اخباري غونډې ته وی چې مونږ د دایښ خلاف جنگ نور تیزو او دا وخت چې کم خلک د دایښ په ظالمانه قبضه کې دي داتنا آزادول غواړو. دین علاوه د خپل دی دشمن د ویرو ترونه یورپ او نوري سیمه هم خلاصول غواړو. د ډنمارک د دفاع وزیر کلاډ فریډریکسن وی چې دایښ لماتي ورکول د ډنمارک په نیز د هر سنه زیات اهم کار دی. د دایښ خلاف جاری مهم کې د امداد کولو د پاره د خپل ملک د دفاعي بجټ زیاتولو اعلان هم وکړو. دایښ په عراق او شام کې خپل ولقه کې د نیمو سیمونه لاس وینځلې دي. دغه شان افغانستان کې د دشمن دریو کې دوه برخې طاقت ختم شوی دی. دین علاوه د افغانستان جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی افغانستان کې د دایښ د خراسان د امیر د شیخ عبدالحسیب د مرګ اعلان هم کړی دی. د امریکای د دفاع وزیر میتیس وی د خراسان د امیر مرګ په دایښ بل یو لوی غزار دی. د دفاع وزیر خاغلی میتیس دا خبرداري هم ورکړی دی چې د دولت اسلامي خلاف چې په کم میدان جنگ کې مهم روان دی دغلته دا وخت نور ډیر بی ګناه خلک هم پراته دي. کله کله داسې هم کیږي چې د دایښ غوندې د ظالمو خلکو د لاسه خلک په زور د جنگ په علاقه کې رئیسار کړی شوی وي. مونږ د دغو بی ګناه خلکو د کړمو سمولو او د دوی د مشکلاتو د راکمولو خپل پورا وس چارکو چې دا شان دوینه څه قسمه مرګ جوبلا ونشي. د دفاع وزیر خاغلی میتیس د خپل تقریر په اخیر کې وی یو ځل چې دایښ د منځ وځي بیا به د سر دوباره تعمیر عمل شروع کولی شي چې دا شان بل تر هغه ګوند چرته د دولت اسلامیه ځای ونیسي. خو دلته سوال اوس دا دی چې دا کار به څنګه کیږي. د دې سوال حتمی جواب دا دی چې موږ به د سرکاري ادارو کارونه بحال کوو او دا کار صرف په شریکه د کار کولو په ذریعه ممکن او عملی کېدی شي. خاغلی میتیس دا هم وی چې دایښ د خلکو ډیر لوی نقصان کړی دی. همدغه سبب دی چې امریکا به دایښ خپلو جرړو خورولو ته نه پرېږدي او چرته هم چې وي امریکایي خپلو اتحادیانو سره دایښ له د ماتې ورکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-003.
رنو خندر من اوریدونکو د ډیو راډیو خبری خبرونه او نور خبرونه د نن لپاره پام دی ځای د وس لپاره فایتر سی او د دین ورستا. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو په همدې سپو باندې واوري تر څو چې بیرته راځو ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. زما ستاسو قربانه منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر و زما همکار کلیم افضل لاغوی نه هم ډېره مننه کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړو، ښې چارو او په دې هیله چې ښه روزه ولرئ او تاسو په لویه لاسپارو سرلوړه او آباده اوسئ.